السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله الدین هرکلی کوم. پایل په خبرونو کو. په اوتریش کې د یو خوانځي دننه په دازو سره لکتر لګا لاس کسان وژل شوی دی. پولیسو تایید کړی چې پیښنن په گراس خار کې شوی او یو ځدکونکي د بریټ تر سره کړی چې خپل هم په وژل شوی کې دی. د پولیسو په خبره ګڼ کسان ټپیان هم دي. ځدکونکي او خوونکي پکې شامل دي. ځدکونکي او معلمین د خوانځي استل شوی دي. د اوتریش چارواکو شیبه وړاندې رسنیو ته په خبرو کې دا پیښه یو لوی غمیزه یاد کړه او ویل چې د دوی معلومات دا محل دا ښیي چې انګیزه یې انفرادي وه او په دې اړه د پولیسو پلټنې روانې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته تفصیلي معلومات درکوو. جرمنی په 2024 کال کې د ریکارډ په کچه کډوالو ته د هیواد تابعیت ورکړی دی. د جرمنی د احصایې فدرال ادارې نن سه شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد تیر کال 291,000 کډوالو ته تابعیت ورکړی دی چې د 2023 کال پرتله 46% زیاتوالی ښیي. د اعلان له مخې د نوي تابعیت ترلاسه کوونکي تر ډیره سوریایان دي. په جرمنی کې میشت 3% افغانانو هم تیر کال د هیواد تابعیت ترلاسه کړی. د تابعیت په قانون کې اصلاحات د دې زیاتوالي عمده لامل بلل شوی دی. د جرمنی حکومت د 2023 کال په جون میاشت کې د تابعیت اخیستو لپاره د استوګنې شرط له 3 کلونو څخه 5 کلونو ته راکم کړ او 3 کلونه یې د ځانګړي موارد لپاره ټاکلی وو. که څه هم تیر کال ډیرو کډوالو د جرمنی تابعیت ترلاسه کړی، خو د جرمنی نوی ائتلافي حکومت غواړي بیرته دغه اصلاحات راونغاړي او د تابعیت لپاره د لږ تر لږه 5 کلن انتظار موده بیرته رامنځته کړي. د افغانستان د پاور لفټینګ او پیاوړو سړیو د فدراسیون مشر نجیب الله ایوبی وفات شوی. د افغانستان کورنیو رسنیو نن سه شنبه د ایوبی د زوی ساحل ایوبی په حواله دا خبر ورکړی. ساحل ایوبی ویلي پلار یې پرون شپه د زړه حملې له کبله د کابل په یو روغتون کې سا ورکړی. وڅلوه کلن نجیب الله ایوبی له 2 کلونو راهیسې د افغانستان د پاور لفټینګ فدراسیون مشر و. او د اسرایلو سمندري ځواکونو د لومړي ځل لپاره په یمن کې پر هدایده بندر بریدونه کړي دي. د اسرایلو پوځ نن سه شنبه ویلي بریدونه د سمندري ځواکونو توغندي وشتونکو بیړۍ وکړي. د یمنی حوثیانو په واک کې د المسیره په نوم یوې خبري شبکې هم پر هدایده بندر د بریدونو خبر ورکړی، خو په اړه یې ډېر زیات خبره کړې نه دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په ایران کې د یوې افغانې پیغلې ټوټه شوی جسد موندل شوی. کډوالې له دوی سره د سیستماتیکې ناعدالتۍ یوه نمونه بولي.
کوبرا تنها یرمن د کوبرا وزنه په ایران کې د زرګونو حقوق افغان کډوالو د ستونزو استازیتوب کوي چې د بی عدالتۍ او تبعیض تر سیوري لاندې قرباني شوي دي.
اوتریش کې د یو خوانځي دننه ډزو کې د بریدګر په ګډون لاس تنه وژل شوی. خبرونه کې تفصیل درکوو. نن د لاسي صنایعو نړیواله ورځ د افغانستان کې خزینه صنعتکاران ډېر متاثره شوي. د اقتصادي چارو یو کتونکی وایي
لاسی صنعت کې زیاتره زمونږ خویندې مسؤلې او خویندې نشي کولای چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي یا په نندارتونونو کې برخه واخلي.
کابل کې د وچکالۍ اندېښنې په دې اړه درته یو تفصیلي مرکه هم لرو. او افغانستان کې د ټکنالوژۍ د کمزوري پرمختګ په اړه د ځوانانو شکایتونه.
د بعد مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. کوربه مو زه اسد الله لودینی. په ایران کې د وی ځوان افغان کډوال ټوټه شوی جسد موندل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ راپور ورکړی. د افغان انجلۍ چې شپږ کال عمر درلود 50 ورځې مخکې ورکه شوی و. دغه بنسټ ویلي وژل شوی انجلۍ کبرا رضایی نومیده چې په تهران کې له کوره کار ته د تک پر مهال تری تم شوی وه. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د خبر سخت ټکان ورکړی دی او زیاتوي چې دا ډول پیښې په ایران کې د زرګونو هغو افغان کډوالو د برخلیک یوه بېلګه ده چې دا مهال په دغه هیواد کې له بې عدالتۍ، تاوتریخوالي او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه شوې او پر وړاندې یې د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي، تازه د بشري حقونو یو بنسټ راپور ورکړی چې په تهران کې د یوې ځوانې افغانې کډوالې ټوټه شوی جسد موندل شوی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ پرون د جون په 9 په یو راپور کې ویلي، وژل شوې شپږویشت کلن انجلۍ چې کوبرا رضی نومېده 500 ورځې وړاندې د تهران له پیشوا سیمې نادرکه شوې او د ټوټه شوي جسد ځینې برخې د روان جون په 3 د کثافاتو په منځ کې موندل شوي. دغه بنسټ ویلي چې د جسد د پیدا شویو ټوټو ډی این اې طبي معاینات شوي او له مخې د کوبرا رضی هویت ثابت شوی دی، خو په راپور کې راغلي چې د قرباني شوي نجلۍ د بدن نورې ټوټې ګرځنده ټلیفون او د پیژندنې اسناد لا هم ورک دي. هنګا ویلي چې د جسد له پیدا کېدو څو ورځې تیرې شوي، خو سیمه ییزو چارواکو لا هم د نوموړي کورنۍ ته د دغه قضیې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دغه بنسټ د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي، د روانې اونۍ د شنبې په ورځ چې د جون 9 د کوبرا رضی کورنۍ د هغې د جسد د ښخولو پریکړه کړې وه، خو حکومتي ځواکونو اجازه نه ده ورکړې چې هغه ښخ کړل شي. یو شمېر نورو ایراني رسنیو هم په دې اړه راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې دغه پیښې لامل نه دی معلوم، خو د تهران د پیشوا سیمې پولیسو له پیښې سره په تړاو یو تن نیولی. د ایران ایرنا دولتي اژانس د پیشوا سیمې د پولیسو د مشر سید اکبر عربي له قوله ویلي چې نیول شوی تورن کس په پیښه کې په لاس لرلو اعتراف کړی، خو د نیول شوي کس او د وژل شوې نجلۍ د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. ازادي راډیو د وژل شوې نجلۍ کورنۍ ونه شو موندلی، خو په تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دغه پیښې سخت اندېښمن کړي دي. په ایران کې میشت افغانه کډواله فاطمه دا پیښه په دې هیواد کې د زرګونو افغان کډوالو د برخلیک یوه بېلګه بولي. وایي د کوبرا وژنه فردي تراژیدي نه ده، بلکې په خبره د سیستماتیکي بې عدالتۍ هغه لړۍ ده چې افغان کډوالې هر ورځ تجربه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
کوبرا تنها یک نوم نه، د کوبرا وژنه په ایران کې د زرګونو هغو افغان کډوالو د ستونزو استازیتوب کوي چې د بې عدالتۍ او تبعیض تر سیوري لاندې قرباني شوي دي. هغه یې ووژله او له بعده مرغه د ایران حکومت خاورو ته د کوبرا د جسد د سپارلو اجازه هم نه ورکوي. له دې پیښې وروسته په ایران کې ډیری کډوال ویریدلي او آن خپلو لوڼو او خویندو ته اجازه نه ورکوي چې له کورونو بهر ووزي. دا واقعا یو ټکان ورکوونکی پیښه ده.
په تهران کې میشت یو بل افغانه کډواله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې هیواد کې د افغان کډوالو ژوند تر بل هر وخت سخت شوی دی.
اوس مهال په ایران کې د بهرنیو کډوالو په ځانګړي ډول افغانانو لپاره د ژوند کړۍ ډېره تنګه شوې ده. د پولیسو د نیولو، بندي کولو او شکنجه کولو ویره ډېره زیاته ده. په دغه ډول حالاتو کې د کډوالو لپاره په ایران کې ژوند کول ممکن شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې له ایران د افغان کډوالو د ډلهیزې استنې د لړۍ د تیزېدو ترڅنګ په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو د نیونې، زنداني کولو او شکنجه کولو پیښې زیاتې شوې. له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ویلي چې د حکومت له لوري د کار کولو مخه نیول شوې، په آزاد تګ راتګ کې بندیز لګول شوی او آن دا چې اولادونه یې زده کړو کولو ته هم نه پرېښودل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ایران کې د یوې ځوانې افغان کډوالې ټوټه شوی جسد موندل شوی دی او هلته افغان کډوال دا له افغان کډوالو سره یا له خپلو نورو وطنوالو سره د بې عدالتۍ، تاوتریخوالي او سیستماتیک تبعیض یوه برخه بولي. د تاوتریخوالي په پیښو کې تم کیږو ورځو اتریشته. هلته تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن سهار په یو ښوونځي کې د یو زده کوونکي لخوا ډزې شوي. په دازو کې د خپل بریدګر په ګډون لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. همکار مې صفي الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړي او په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د ګراس خاروالي ال کاکار د اتریش خبري اژانس ته ویلي 9 کسان وژل شوي. بریدګر وروسته خپل ژوند هم اخیسته. په ګراز او په اتریش کې داسې پیښې بې ساري بلل کیږي. په دې برید کې ګڼ خلک سخت ټپیان شوي هم دي او روغتونو ته رسول شوي. د اتریش صدر اعظم کریستین سټوکر دا برید یو ملي تراژیدي بللی چې ټول هیواد یې کلک لړزولی. هغه ویلي د هغه درد او غم لپاره هیڅ کلمې نشته چې موږ ټول اتریشیان یې همدا اوس احساس کوو. د اتریش ولسمشر الکساندر ولندر بیلن ویلي دا وحشت په الفاظو کې نشي بیانېدی. وژل شوي د هغه په خبره هغه ځوانانو چې خپل ټول ژوند یې مخکې درلود، یو ښوونکی چې د دوی په سفر کې ورسره ملګری و پولیسو ویلی تورن بریدګر یوازې عمل کړی او د هغه انګیزه نه ده معلومه. د اتریش رسنیو راپور ورکړی چې مشکوک بریدګر یو 22 کلن پخوانی زده کوونکی و. د اروپایي هیوادونو مشرانو په دې پیښې ژوره خواشیني ښوولې. د اروپایي ټولنې لوړپوړي ډیپلوماتې کایا کالس ویلي دې پیښې سخت ټکان ورکړی. هغې په خپله ایکس پاڼه په بیان کې زیاته کړې، هر ماشوم باید په ښوونځي کې خوندي حس وکړي او د ویرې او تاوتریخوالي پرته زده کړې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین ویلي د ګراس خبرونه مې زړه ماتوي. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی تر دغه غمجن خبر وروسته د قربانیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي ښوولې. په اتریش کې چې د نړۍ په لسو خوندي وادو کې حسابېږي، داسې بریدونه کمساري بلل شوي. په ښوونځیو کې وسلوالې حملې په ټوله کې د امریکا متحدو ایالاتو په پرتله په اروپا کې ډېرې غیر معمولي دي، مګر په وروستیو کلونو کې د اروپا په ښوونځیو او پوهنتونو کې د بریدونو پیښې زیاتې شوي چې اکثر یې د چارواکو په خبره له ترهګرۍ سره تړاو نه لري. د فرانسې په ختیځ کې د نوجن په سیمه کې هم نن سه شنبه یو بریدګر د یو ښوونځي یو کارکوونکی په چاقو وهلی او وژلی دی. سږ کال په جنوري کې یو 13 کلن ځوان د سلواکیا شمال ختیځ کې په یو ښوونځي کې د لیسې یو زده کوونکی او یو ښوونکی په چړو ووژل. تیر کال په ډسمبر کې یو 19 کلن ځوان بریدګر د کرویشیا په زاګرب کې په یو لومړني ښوونځي کې یو 8 کلن زده کوونکی په چاقو ووهه او څو نورې ټپیان کړل. د 2023 کال په ډسمبر کې د پراګ په چارلز پانتون کې یو وسلوال بریدګر 14 کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. هغه کال یو 13 کلن هلک د بلګراد په ښار کې هم په یو لومړني ښوونځي کې خپل اتم ملګري ټولګیوال او یو امنیتي ساتونکی په ډزو ووژل. شپږ ماشومان او یو ښوونکی ټپیان کړل.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو اوس هم راځو د کابل د وچکالۍ په اړه اندېښنو ته. د مرسي کارپس په نوم یوې موسسې تازه وویل چې تر 2030 کال پورې به کابل د نړۍ په کچه لومړنۍ پلازمینه یا د یو هیواد مرکز وي چې سخته وچکالۍ به تجربه کوي. دغه موسسې په خپله څېړنه کې چې تازه خپره شوې ده ویلي دي چې د کابل ښار اوسیدونکي له وړاندې وچکالۍ ګالي او په اکثرو سیمو کې خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې راپور کې مو ورته کتنه کړې.
رحمت الله د کابل ښار د الوخیلو سیمې اوسیدونکي دي، وایي دوی په کور کې د چایو لپاره پاکې اوبه هم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډېرې ژورې څاګانې وچې شوي او هر دوه ورځې وروسته د دوی سیمې ته د اوبو ډک ټانکر ورځي چې دوی ترې په بیا پیری.
څلوېښت متره سام وهلي و، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي دغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو، نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي. د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې ل 15 تر 30 متره د ځمکې جوړوالي کې پاکي وبره وتلې، خو په خبره اوس په 100 مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو اوسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته ویل چې په دې خار کې د ځمکې لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نو موړي ویل دوی د خلکو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دیوای پنلونو کې د میاشتې 2000 برابر چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 پانی پورې لټان کړو نه وباخ. دا یو لوی ستونزه ده د سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره.
ای مشکله است او
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د مرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداري ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې شنبه د جولای 10 برتانوي ګارډن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 9 میلیونه انسانان ژوند کوي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه خاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین پر راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي، ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړو صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداري ورکړی. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلی عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډېر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید هر څومره عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د مځکې لاندې
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان متی الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنجشیر له سیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورۍ سره سم په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 300 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونې ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزو په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
په همدې اړه دا چې د اوبو ارزښت څومره دی او د وچکالۍ خطرونه څنګه کمیږي، زما همکار احمد شیبر د چاپیریال ساتنې د متخصص محمد ولی مدقیق نظر پوښتلی دی.
دا دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او دا روان دا ستونزه روانه ده. په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو یا بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې سمو ګل اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالی مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبور خوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي هغه تبخیرېږي بهتر. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي دي ونل نه.
د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقیق و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نن د جون لسمه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. یو شمېر هغه میرمنې چې په افغانستان کې د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړې او په دې برخه کې لسګونو نور میرمنو ته د روزنې او کار زمینه برابره کړې وایي چې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په موندنه کې لستونزو سره مخامخ دي.
ماریا عظیمی چې په سمنګان ولایت کې د لاسي صنایعو یو کارخونه لري وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې د غالیو اوبدلو د ګنډې افغاني جامو جوړولو او مورادوزۍ په برخه کې کار کوي او د خپلې کارخونې له لارې لسګونه میرمنو ته کاري زمینی هم برابرې کړي. نوموړي وایي 8 لک افغاني سرمایه لري او د دې ترڅنګ چې په کارخونه کې په کار اخته میرمنو ته معاش ورکوي نورې لسګونه میرمنې هم روزلي او زیاتره اوسمهال خپلو ځانونو ته د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړي.
شاگردان او استادان ټول لړل ځانونو ته یې خپل کارخونه جوړ کړي. د کار ته ما وهڅولم مرسته مې ورسره وکړه. اوس مهال هم راسره تر 500 مېرمنې په بیلابیلو برخو کې کار کوي. دا مېرمنو ستونزې زیاتې دي. دوی د لاسي صنایعو د پلور لپاره بازار نه لري. په خپل لاسونو مستقیم فرمایشات نشته. مارکیټ ټول نارینه نیولی او ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي.
رحیمه حاجی زاده چې په کابل کې د لاسي صنایعو کارخونه لري ازادي راډیو ته ویل کا څوم د لاسي صنایعو د پلور بازار نسبت خدي خو د طالبانو حکومت ورته په نړیوال نندرتون کې د ګډون اجازه نه ورکوي ترسو پیرودونکو راجلب کړي.
اوس مهال د موردوزي او نورو برخو کې کار کوو. په خپل هڅو توانیدلی یو چې یو څه پلورونکي ومومو چې ډېری له هېواده بهر دي. اوس چې دا صنعت اونۍ ده موږ باید د ښځو د لاسي صنایعو لپاره یو نړیوال نندرتون درلودی چې ټولو شرکتونو پکې برخه لرلی، خو له بده مرغه د طالبانو حکومت ښځو ته اجازه نه ورکوي.
دا خزینه متشبسین وایي خپل تولیدات تر ډېره په آنلاین ډول له افغانستانه بهر پلوري. دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو ادارو نه د ملاتړ غوښتنه کوي ځکه په خبره چې دوی کله خپل محصولات پراخه کړي او په نړیواله کچه بازار ومومي. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د میرمنو د اندېښنو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ویلي چې دوی په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د کار او سوداګرۍ ملاتړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 10مه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لاسي صنایعو او په بیلابیلو ټولنو کې د کلتوري میراث او اقتصادي پرمختګ په ساتنه کې د حیاتي رول د ستاینې لپاره لمانځل کیږي. افغان میرمنو هم په وروستیو کلونو کې د سختو محدودیتونو سره سره د لاسي صنایعو سکتور ته مخه کړې. دوی باور لري چې لاسي صنایع نه یوازې د اړمنو کورنیو لپاره د عاید سرچینه ده، بلکې د افغان کلتور په ساتنه کې هم مهم رول لري. اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې تولید شوي لاسي صنایع په کور دننه او بهر ښه شهرت لري، خو دوی وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو محدودیتونه په دې سکتور منفي اغیز کړي. لډلې محمد بشیر دودیا له ازادي راډیو ته ویل
لاسي صنعت کې زیاتره زمونږ خويندې مسؤلي او خويندې نشي کولای چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي یا په نندارتونونو کې برخه واخلي یا داسې غرفې دوی جوړې کړي چې په هغه کې خپل تولیدات بازار ته عرضه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ورو ورو د دغه خبری خپرونې د پای شیبو ته نږدې شو. په وروستیو کې دا راپور اخلو چې یو شمېر افغان کورنۍ چې البته د افغان کورنۍ نه د افغان ځوانانو اندېښنې راخلو چې هغوی وایي په افغانستان کې دا مهال ټیکنالوژي هغسې وده نه ده کړې لکه څنګه چې ورته اړتیا ده. دوی وایي چې په افغانستان کې د برخې کې ډېرې پانګونې ته اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له بده مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټیکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي د دوران نیولې تر پوهنتونه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټیکنالوژۍ برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره یې اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه سته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته. ده په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټیکنالوژي په برخه کې البته مونږه داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثره خلک نه پوهیږي، د دې په استعمال باندې نه پوهیږي. نن سبا که هیوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټیکنالوژي پر مټ کې چې دوی نظامی ځواک زور لري هم د ټیکنالوژي پر مټ
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د ټیکنالوژۍ له نوې نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې ناامني، سیاسي بې ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي. اقتصادي ستونزې ډېری ځوانان د ټیکنالوژۍ وسایل نشي ترلاسه کولی. انټرنیټي محدودیتونه د انټرنیټ کیفیت، نرخ او لاسرسی کمزوری دي. سالورم داسری نصاب نشوار یا خونزه او پنتونه که در تکنولوژی تدریس محدود دی
در روزگان ولایت اوسیدون کی شفی الله هم بو پایل
خونه رکم امکانات نجی موجود لکه پای پر مختل یا نور نوری کشی موجود دلتا در برشنا نشتون در انترنیت زیپوال یا در انترنیت محدودیت چی دی در روزنیز ورکشاپون و هم در رکم نور و فیزیکی امکانات کموالی در جرس سبب سعودی چی دلتا خلق
و مغختل ده غستون زور شکایتون و پرغد طالبان و ده حکومت ده مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزارت و خوایان ده عنایت الله الکوزی پا دیره ده ازادی راډیو پوښتنې جواب نکړي. خو ده طالبان و ده حکومت ده مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزارت ده اطرا ادارې یو چارواکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خور سي ازادي راډیو ته یې په لیکلي پیغام کې دا ادعا منلې او وایي چې دوی دا مهال په ټول افغانستان کې په کافي اندازه اړینې سرچینې او اسانتیاوې په واک کې نه لري چې په خبره یې خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پانګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي بلدتیا او اسانتیاوو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک سوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په درېیمه ویلي وه چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابره زیاته سوې چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت سوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو تر څنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي څلور پنځو کلو تر لسو کلو 80% دندې له دې نه زیاتې په همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي، یعنې ساینس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضاتو باندې. تاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولرئ. اوس هم په نړۍ کې د لری دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ورته وایو فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړې ده او د نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکا رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ د تولیداتو په لا پیاوړتیا د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لرې او بې خبره پاتې کیږي، بلکې آن لومړنیو زده کړو ته هم لاسرسی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم څپرکي لسم لوست دی. د 113 څپې څخه پیل تر 115 څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په تېر لوست کښې هم لوستې وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځانته یو ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کیدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي، بدلون وکړي یا هم منځته راشي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تیرونکي او د نه تیرونکو موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولای شو چې دوه ډوله اقسام وپېژنو، یعنی پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا نه تیرونکي دي چې هغه عایق بلل کېږي، بل د